په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوونکو د مشال ریډیو پرې خبري غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه درولو خبرونه له بروال کاکړو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. اروپایي پارلمان نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییز اغیز خبرې کوي او د امریکا د کانګرس ډیرس غړیو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی دی چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره دی له نیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. د لاهور په سیول لاین تانه کې درج شوې مقدمه کې تور پورې شوې چې منظور پښتین په لاهور کې اسما جانګیر کانفرنس ته په وینا کې پر پوځي جنرالانو نیوکې کړې دي او د ریاستي ادارو پر ضد یې د ولس پارولو هڅه کړې ده. منظور پښتین د اکتوبر پر 24 پر ټویټر د هغه ایف آی آر له خپرولو سره لیکلی چې یوازې د ده پر ضد د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د ظلم خلاف پورته کېدونکي ژغونه په مقدمو او جیلونو نسی خاموشه کېدی. د ده په وینا د دې یوازنی حل دا دی چې انصاف وسی. دا لغ وروسته ده چې منظور پښتین د اکتوبر پر 23 په لاهور کې اسما جانګیر کلنی کانفرنس ته په وینا کې هغه خبرې بیا تکرار کړې دي چې دی په زیاتره ویناو کې کوي. نوموړي تور پورې کړی چې په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی چې ټولې پرېکړې پکې د پوځ مشر کوي. یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو پر منظور پښتین د مقدمه درجیدل غندلې دي. بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی حکومت هم د بلوچستان د مسلې هوارول لپاره غورځولې دي. دوی وایي که بل د بلوچ ولس ستونزې هوارې نه کړل سوي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري لا زیاته کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مخکښ ډاکټر جانزیب جمال دینی مشال رډیو ته وویل
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبر او ترو لارې بندي شوی دی. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نور دې څخه مسلې د هواردو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نوي چې هغوی هم پر بل خوا لاړ شي.
خود پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک کې د لادرک کسانو د موندلو پوره هڅه کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړې چې نوموړي د اکتوبر پر 24 خپل استعفا وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. پر رسنیو په خبره شوې استعفا لیک کې راغلي چې هغه د خپلو شخصي وجوهاتو له کبله له دندې استعفا ورکړې ده. دا تر اوسه نه معلومات چې وزیر اعظم د هغه استعفا منلې ده او کنه. د خیبر پښتونخوا د سوات سوداګرو اتحادی او جماعت اسلامي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو مخالفت کړی دی. دوی پرون ویلي چې د سیمې یو پلو ځانګړی حیثیت لري او بل پلو ترهګرۍ او سیلابونو ځپلی دی. د دوی په وینا سوداګر به نیغ په نیغه ټیکس نه ورکوي. له سوات څخه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم مشال رډی ته وویل چې دوی به له صوبای حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټیکسونه معاف کړي. د اروپایي پارلمان لخوا نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه اغیز باندې بحث کیږي. دغه بحث د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ترسره کیږي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بشري حقوقو لپاره د سازمان یو مسوله او د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل سوی ډلګي مشر او ځینې افغان فعالان په دې کې برخه واخلي. د امریکا د استازو جرګې دیرس غړیو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې د اوکراین مسلې هواري لپاره دی له نیغې ډیپلوماسۍ کار واخلي. د غوښتنه د اکتوبر پر 23 په هغه لیک کې سوی ده چې د ولسمشر جو بایدن د خپل ډیموکرات ګوند دیرس غړیو پرې لاسلیک کړی دی. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن د استرالیا او سریلانکا ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه مازیګر 4 بجې د استرالیا د پرث په میدان کې پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بریوال کاکړه وریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ملرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین پرون د لاهور په وطانه کې د غدارۍ مقدمه درج شوې ده. نوموړي تر دې یوه ورځ مخکې په همدې ښار کې د اسما جهانګیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته وینا کړې وه. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د پښتین پر ضد د اف آی آر درجېدل غندي او وایي چې د پاکستان له وړو قومونو سره توپیری چلن کیږي.
څومره محکوم قومونه دي هغوی ته د خبرې اجازت نشته، د رایې د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
بلوچ ملت پال ګوندونه بیا په داسې حال کې چې وخت په وخت حکومتونو کې پاتې شوي د بلوچستان د مسلو د نه هواري له امله شکایتونه کوي. یو شنونکي وایي د بلوچستان د ستونزو د حل په برخه کې لوی خنډ د ملت پال ګوندونو خپل منځي نه اتفاقي دي.
پولیټکس کې خو اختلافات دي، نفرت نه. دوی دونه زیات وخت ولر سي نو بیا د یو ګل سره احتیاط کول ډیر مشکل کاری.
او د سواد تجاران وایي چې حکومت پرې ټکسونه ولګول نو احتجاجي تحریک به پیل کړي.
تاجران اور عام بیادری حکومت مزاحمت کو نو ټول سخت تحریک پوچ دي کی چې دا ځاړ کم تحریکونه د شاعت ګرځي خلاف دي، د طالبانیزیشن خلاف دي، دا کوم د کمران نه شي.
هله داله مشال رادیو سره وسو. اولنی موضوع ته راشو. د اکتوبر پر 23مه یعنی پرون د لاهور په سیول لاینز تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج شوې ده. نوموړي تر دې یوه ورځ مخکې هم په لاهور کې د اسما جهانګیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته وینا کړې وه. په اف آی آر کې پر پښتین تور پورې شوې ده چې په خپله وینا کې د پاکستان د پوځي جنرالانو او ریاستي ادارو ضد خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو ملتپاله ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمه جوړولو اقدام غندلی دی. دوی ویلي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همیات کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو او پروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو یې په ولسي غونډو کې کړې دي. منظور پښتین د اکتوبر پر 23مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پر ځای دی چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي، د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غدارۍ او ترهګرۍ مقدمې جوړېږي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانګیر کانفرنس ته وینا کړې وه. د لاهور په سیول لاینز تانه کې پولیسو د نعیم میرزا په نوم د یو تن لخوا د هغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی. د ثبت شوي دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپله وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړې دي او په دغه درج شوي مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترګرۍ ضد جنگ کې په ریاستي ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد د ولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده. خو د منظور پښتین په ضد د مقدمې په درج کولو د ملتپاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقونو فعالانو نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د اکتوبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په ادارو د نیوکو خبره وي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ په نیغه د ریاستي ادارو او د هغوی د مشرانو په ضد د دینه هم سختي نیوکې شوې دي.
اسما جهانګیر کانفرنس یو شو په دې کې چې څونه هم مقررین راغلي وو ورته په حق الله خبره وکړه. د دینه مخکم د پخوانی کم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف دغی لیډران دغی ورکران هغه بیا روتی دی هغه هر قسم په درد او سپکاوی څه قسم هم الزام هغه لګوي شو دغی لیډران او هغه خکولاو هر قسم خبره کړه ده. ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړي او هغه بم بیا دا و چې پفته کې دنه به دغه ضمانت وشو. د دې په ځای کې مونږ د ملک نورو قومیتونو یا دغی لیډرانو سره هم پاغه کې سوچ کم قسم چلن کېږي نو ډېر غټ فرق دی. او مطلب دا غو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچ شو چې څومره محکوم قومونه دي هغه ته د خبرې اجازت نشته، هغه ته د رایې د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لارې په منظور پښتین د درج شوي مقدمه غندنه کړې ده او هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او ولی وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی، پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه. د منظور پښتین په ضد د درج شوی ایف آی آر په رد عمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداری او ترهګرۍ ایف آی آر ثبت شوی دی. یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین نه علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر، خبریال حامد میر، د بلوچستان نېشنل ون مشر اخترجان منګل، افراسیاب خټک او د بشري حقوقو زینو نورو په اعلان هم وینا کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان بلوڅ ملت پال ګوندونو وایي اوسنۍ حکومت یې د ولس ستونزو هواري ته پام نه کوي. دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بې باور کړي. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې په خبره یې د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. حکومت او عدالتونو تل داسې تاثر غلط بدلی چې ګواکې له یوې ډلې سیمې یا صوبې سره توپیري چلند کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون باندې بلوچستان د لدرک کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملت پال د یو نه یو ګوند په شکل کې په هر حکومت کې شریک اوسېدلی دی. پښتانه دا ده چې دوی له حکومت او عدالت دواړو څخه سر ټکوي نو د بلوچستان د مسلې حل په څه کې ویني؟ زمونږ خبریال بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
بلوچ ملتپال ګوندونه وای د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغه سي ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د بلوچ ملتپال ګوندونو مشران وای ک د بلوچ ولس ستونزې هواري نه کړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بے باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرک کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلي بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقی حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي او په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري داسې نوي چې هغوی هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د ده په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچانو له رضامندۍ پرته هم نسي هواریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرکه کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي. په دې کې بله خبره نشته او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش چې خبرې اترې وشي خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواریدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیات ذمہواری پر ریاست راځي چې هغوی د خبرو اترو له لارې داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هواره شي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به یې د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر نهمه د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک کې د لادرکه کسانو د موندلو پوره هڅه کوي. د ویلي وو چې د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او په خپله د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد غږ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا کمپرست په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی ډیوایډ دی باید دی چې دوی چې دی یو مشترکه دودی دغه او ډیر فائدې مگر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخ ته ولاړ شي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دي نفرت نه نو دوی دونی زیات مخ ته ولاړ شي نو بیا د یو بل سره چې دی احتیاط کول ډیر مشکل کاری.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځانګړې توګه د لادرکه کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشتوالی او صوبایي خودمختاري د ملتپالو نظر یو دی، خو بیا هم د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره په شریکه ژغ نه پورته کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا د سوات تجارانو د جماعت اسلامي ځایي مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملکنډ ډویژن کې پر خلکو د مالی یا ټیکس لګولو ډډه وکړي. د جماعت اسلامي او ځایي مشر د اکتوبر پر 23 په منګوره کې په خبري غونډه کې ویلي چې د دې سیمې اوسیدونکو ترهګرۍ او وروستیو بارانونو سیلابونو زخت ځپلی دي او ځکه نو حکومت باید راتلونکو لسو کالو لپاره هلته ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي 2023 زیږدیز ملکنډ ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوې حیثیت ختمیږي. بلخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازی وایي د ټیکسونو په اړه پریکړه به د سیمې حالاتو د اوسیدونکو یې غوښتنو ته په کتو کیږي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پخوانی صوبای اسمبلی غړي او د ښار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملېدو نو هغه وخت حکومت سره ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو لوازنامه کړې وه او خصوصي حیثیت دې سیمې ته ترلاسه شوی و. وروسته کال 2013 کې قبایلي سیمو په رنګ د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو، خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکن ډیویژن د 15 کالو لپاره د صدارتي آرډیننس په ذریعه د ټیکس نه پاکه سیمه ګرځولې وه. دغه نیټه کال 2023 کې ختمیږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مکانۍ باندې او په بې دخلۍ باندې مجبور شو. دغه رنګې د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستری، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه په خپل ځای چې کم نقصان شو، بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو، کم ذهني طور خلک په تکلیف کې دي. نو چې خلک پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي، چا په تنخانه بیا کټ کیږي، ستاره انکم نه به کټ کیږي، هر کال به ته ګوشواری جمع کوي، ستا په کور باندې به ټیکسي، ستا په ګاډي باندې به ټیکسي.
خبری غونډه کې شریک د چارباغ بازار اوسیدونکو نوید خان او پشال دوی چې سوات ولس تر اوسه د سیلابونو او ترهګرۍ ښکار دي. د سوات پخوانی مشر والی سوات چې سوات چې پکې بونیر، شنګلا او کوهستان ضلع شامل وي پاکستان ته حواله کوو، نو دغه خبره پې منلی وه چې دا سیمې پسپانده دي او دلته به تر سلو کالو پورې ټیکس نه لګي.
ټیروریزم دا دغه تیر شو، موږ باندې سیلابونه رالو، خلک بے کور شو، لاغه دغه ټراما نه خلک ته خلک وته نه دي، نو دې د کمپنسیشن نه شو کړه. دو بهر نه خلک راغه وټل جوړ، بهر نه خلک راغه بادیزم سیوا کړه. سواتی د سمې لاو شو صرف شاپر او پمپر پولوشن راوستو سینیرا لگند کو زنگل گند کو مونږ ته هیڅ نه میلا مونږ اقشان غریبانانو غریبانان پات
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم پتاغړ مشال ډیډو ته وای چې سوات او ملکن ډیویژن کې ټکسونه دوی وړاندې هم نه دی منلي او بیا به هم اون نه منی ځکه چې دې سیمې خصوصي حیثیت اوسم برقرار دی
مونږ د بلواشته ټکس د ماچو په ډیګوم ورکو په صابون ورکو په وړو ورکو په هر شیټ کې ورکو ډایرکټ ټکس تا کسٹم ایک منولتا پہ صورت میں دا ملکن ڈویژن تاجران اور عوام پیادنی اور حکومت مزاحمت کو نو دون سخت تحریک پہنچے دی گئی چدا زیادہ کم تحریکوں نے دہشت گردی خلاف دی یا طالبانیزیشن خلاف دی دا ټول تحریکوں نے بدو کمران نہ ہرشی
پتہ غر مو چکلا حکومتی چارواکی او سوات نا د صوبائی اسمبلی غڑی پزلا کیم سخا پختنه وکړه نو دوی وای چې کال 2013 کې د صوبائی حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټکسونه د 15 کال لپاره ناغستو قانون پاس کړو اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبائی حکومت نه د ټکسونو معاف کول لپاره غوښتنه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي سروي خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري
په شمالي وزستان کې د ګاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خودی ورته د ګاډو کسٹم خلاص کړي او یا د هم لدوی څخه د مالی یا ټیکس نه غستو موده نور هم وغځوي دوی ځاتوي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پیډ ګاډي دي چې روزګار سره د پام وړ شمېر خلک تړلي دي د شمالي وزستان انتظامیه په عین وخت کې د بغیر له کسٹم ګاډو له مالکانو غوښتي چې په ځایي تاڼو کې خپل ګاډي راجستر کړي د انتظامیه په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی عمر وزیر رپورټ راکوي
دا ایف بی آر چیئرمین آسم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تا 13 اونۍ خبرداری ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوی اجازت به د 2023 کال 1 جون ته ختم شي دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات بغیر کسٹم گاډي پر سړکونو ګرځي چې دا د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم گاډو برګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کال نور ټیکس مافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپل خپو درېږي
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې دغه سره د میجا په کاروبار باندې اغیز هم ورزیدو په سوینه برګینه دی په دغه شی په سوینه دی لرون دی په ځار حل غړي د میسره وی لوړ دی مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې میجا پرجا کسٹم کولاوګه د کسٹم نوی رجستریشن په مقامي ستاسو باندې کوم دی جاری کړی نو میجو انساني سره انشاء الله په دغه شی ته ونه مکی میج حکومت د دې چې دا ایکستنشن ته زیات کا پنځه کولاندر هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی ودری او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی ترویسه پرمشتا دی برګینی ماویز دی ا هنتی ملاو شوی
دی یاد اتحادیه جنرال سیکرتر امداد خان وای چې په مقامی سطح باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کې کې سمتبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میشت د غوښتنه دو چې د میشت چې د کیم ټیکسی نه چې ګټی ټر روان دي 2023 نه بعد چې میشت سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوت میشت د غوښتنه غوړي چې میشت ګاډي ته د کسٹم کولا وشي ایم میشت سره په لکاوي ګاډي دي کاروبار اجازه ته میشت روکل شي چې میشت کیم د نان کسٹم ګاډي دي لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار د ګاډي رجستریشن دا میشت د حکومت سره خپل پیرا پیرا تا اون دا کی به لازم دا ضروری دا پیراتا اون تک پسار دا چه میش کاروبار یا بندیجی نا
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسٹم گاډو مالکانو ته ځلی انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپلو نان کسٹم گاډو رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنه گاډو په ضد به کاروایی کیږي مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو رجسټریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي، چې د هر ګاډي ریکارډ نوملیکنه له پولیسو او انتظامیه سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چې د بغیر کسټم ګاډو لپاره څه پالیسی جوړوي. خیبر پښتونخوا سره زم شوې پخوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې، چې مودایره روان کال جون کې سرته رسی او راتلونکي وخت لپاره حکومت څه نوې رسمي پریکړه لا نه دی کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. د سازمان د اکتوبر پر 2 خپور کړي رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت مخنیوي د دغه مسلې د حل لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جون له نیمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3.5 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا یونیسف دغه رپورٹ وای چې واځي پسند او پنجاب صوبه کې په هر نه ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیونه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیونه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلو سیمو کې 9 میلیونه خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري، چې په کې غټه شمېره د ماشومانو، د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابلو سیلاب ځپلو سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علی خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چکم دینو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیات وي. هغه دل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي دو. بل ورسره ورسره هغه ته چکم دینو صفا اوبو انتهایی خډیر، یعنی مثال موږ ته دا کمی په نظر باندې راغی. او زیات تر چکم دینو دي ته مسله د الرجي مسله هم ډېره زیاته وه، ځکه چې د سا اوبو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همدغه سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوونکی زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي، هغوی هم او بیا جنکې هم د ډېرو خوراکي او روغتیایي مسلو سره مخ دي.
وره یو خزه چې دنه هغه وون کور سنبالي، یو خدای خپل صحت ټکني نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل، خپل کور والدونو خیال نشي ساتل. یو خزه چې دنه هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ورکي او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس هغه ماشوم رو بوج کې دیل وي چې هغه وته ورونه رسي نه داغه خپل باډي متاثر کیږي. یو اسانه سره داغه چې کوم امیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې هغه په اسانه ویل اره یو بیماری هغه کیچ کولی شي. نو دغه شاندغي ماشوم چې دی نو هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې ځینې داغه چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مازورتیا وي چې نور مختلف بیماری وي نه په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسولی شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې، پوستکي، د اوبو د کموالي، دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي. نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
ښه خوراک، صحتمند خوراک ورسي هغه ماشومانو ته، نکو ته، یا چې کوم مثال د هغه میندو ته. نو زما په خیال سره چې دا چې کوم یو قسمه هغه سره کوآپریشن هم وي او بل چې کوم دی به د غټو بیمارونه د غټو رنځورونه بچ شي.
د یونیسف دغه رپورټ دا هم لیکي چې 60% میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غذا ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 9 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوالې ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د 15 میلیونه ډالرونه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداری مقدمه درج کړې ده. د لاهور په سیول لاین تھانه کې درج شوې مقدمه کې تور کور سوی چې منظور پښتین په لاهور کې اسما جانګیر کانفرنس ته په وینا کې پر پوځي جنرالانو نیوکه کړې دي او د ریاستی ادارو پر ضد یې د ولس پارولو هڅه کړې ده. منظور پښتین د اکتوبر پر 23 پر ټویټر د هغه اف آی آر ل خپرولو سره لیکلي چې یوازې د پر ضد د ترهګرۍ او غداری مقدمه درج شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د ظلم خلاف پورته کېدونکي ژغونه په مقدمو او جیلونو نسی خاموش کېدای. د دفاع وینا د دې یوازینی حل دا دی چې انصاف وسی. بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی حکومت هم د بلوچستان د مسلې هوارول لپاره مغرزولې دي. دوی وایي که د بلوچ ولستونزې هوارې نه کړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري لا زیاته کړي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملکي د لادرکه کسانو د موندلو پوره هڅه کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارر ل خپل دندې استعفا ورکړې ده. یو شمیر پاکستاني رسنوي خبر ورکړې دي چې نوموړي د اکتوبر پر 23 خپل استعفا وزیر اعظم شهباز شریف ته لیږلې ده. پر رسنوي په خبرسوي استعفا لیک کې راغلي چې هغه د خپل شخصي وجوهاتو له کبله استعفا ورکړې ده. دا تر اوسه نه ده معلومه چې استعفا منل شوې ده او کنه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمایز اغیز بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولاسن د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤله هیدربار او د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوی ډلګې مشر او ځینې افغان فعالان په دې بحث کې برخه واخلي. د امریکا د استازو جرګې ډیر غړیو پر ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې د اوکراین مسلې هواري لپاره د نیغې ډیپلوماسي کار واخلي. د غوښتنه د اکتوبر پر 23 په هغه لیک سوي دا چې د ولسمشر جو بایدن د خپل ډیموکرات ګوند ډیر غړیو پر لاسلیک کړی دی.
مشال ریډیو لن خبرونو. د برتانیا منتخب وزیر اعظم ریشی سوناک وایي هیواد له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او یووالی او ثبات ته اړتیا لري. سوناک دوشمه ماخام ولس ته خپل اولنۍ وینا کې دا خبره وکړه. نوموړي تر لیسټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري پر غاړه اغستو ټاکل شوی چې زر د برتانیا د وزیر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي. صفی الله ستانکزه نور تفصیل راکوي.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپل لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ سره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکاله راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک لی سترس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 42 کاله د مخه په بریتانیا کې زیږیدل. د لومړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د دې پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانه رئیس او مالی وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنټین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ. خو د برېټانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د برېټانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ملګری ملتونه وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې شوی چلند د لامل شوی چې هغوی له ټولنیز ژوند لري شي او اقتصادي ستونزې وګالي. دا سازمان زیاتوي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستي او په کې د افغان خزینه خبریالانو ونډه خورا کمه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي له یو شمېر محدودیتونو شکایت کوي. طالب چارواکي بیا وایي د ټلویزیون چینلونو له خزینه خبریالانو یوازې د حجاب مراوتول غوښتي دي. بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څېرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې خزینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانې په ټلویزیونی پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولی. د یک ټلویزیون خبریال لیما سپیڅلی چې د طالبانو له واکمنې وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان څنګه چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو مشتنۍ او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته د 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د کورونو جوړولو چارې به د ژمي تر رسېدو مخکې سرته ورسي او دا چې بې سرپناه کورنۍ به په نوو جوړو کورونو کې ځای پر ځای شي. د برمل خلک دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې د دوی لپاره د څښاک د پاکو اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیايي کلینیکونه او لارې هم جوړ شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمیر نور ملی او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکو میرنواز مشال رادیو ته وویل
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا پښتانه او هر چا چې کړی دي سچ ته کړی دي ډېر خوشحالي ډېر قربانۍ.
میرنواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په باره کې چې می سره دا وشي چې دا روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د می څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم وشتانه سبق کید شاو نه دیولي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. دې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستې د کمیټې مسؤل مولوي متی الله منصور وایي
تصویر یې کوم تر روان دي باید رسیدلې دي باید شروع یې ونیم سو په دغه کې په شرایط کارونه جوړ دي ډېر ډېرې کاري خلاص ده او دونیم سو یې نشته ته پاتې شي هغه کار اوس چاته سکه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه ته نږدې وخت هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي د سړکونو پر غاړه پخیدونکي خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې د مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم دا ستونزمنی وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخیدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه برابر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي. یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې صحي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د ځای د نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر ځت یې نه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د خلال نه پکې ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکوالی ماشاءالله هر څه شته دی. د حکومت غواړو چې څو ښځې راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسیږي لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کیږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بل خوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزمنی خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده، د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي، د صحتعامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی، شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست دي په دغه ډول نه اوسي، د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمل د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره غړې هره لحظه او هره شیبه کې. یو اسلام آباد میشتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ویلي د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان طالبانو تر واکمنېدو وروسته په پاکستان کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. دې ادارې د اکتوبر په 19 په یو رپورټ کې زیاته کړې چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې ترهګرۍ پیښې 50% زیاتې شوې دي. دا چې د چارو پوهان د ترهګرۍ د زیاتو پیښو د هغو د مخنیوي لارو چارو په اړه څه وایي، د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې اورو.
سیډنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اگست 15 نه د روان کال د اگست 14 پورې په پاکستان کې 250 ترهګری حمله شوي چې پکې 343 کسان وژل شوي او 919 کسان نور زخمیان شوي. رپورت وایي چې د 2000 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست 115 وسلوال بریدونه شوي. په هغو حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 بل شویو. سیړنیز ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته رامنځته شوی د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکن پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته وویل تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سره روان وي اثرات یې ضرور په پاکستان هم پرېوځي. نوموړي وویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي، خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی و نو د هغې سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم و. په 2002 کې الیکشن په پاکستان کې نو په صوبه خیبر پختونخوا کې د مولیانو حکومت را ایم ایم ای په شکل کې اوس څومره فورج د پیپس رپورټ دی ویو کوشش به خامخا کیږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فائدہ واخلي او سایکولوژیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې. او پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل سټریټیجیک اکنامیک کلچرل په هر څه ډاینامکس کې ډېر غټ فرق دی. نو دلته د هغوی کامیابی چې کوم ده ناممکن ښکاري. سټیټ مشینری هغه ته ویجیلنټ ته څومره مضبوطیا سره مخ کې 2009
کال نه د 2009 پورې په ملاکنډ کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د ملا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملاکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار ترڅنګ د ملاکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه وغځوله. هغه وخت وسلوال له سوات وویستل شول، خو له تېرو څوونو راهیسې د سوات ولس یو وار بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات نه دي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره طرح خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنې وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي، داعش، آی ایم یو یا القاعده نورو ګاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغې زیاته کړه چې د پاکستان په پارلیمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي، خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لار کې غټ خنډ دی.
د پولو د انتظام پالیسی جوړول د وفاقي حکومت ذمہواری وي. هغه پالیسیانې چې زموږ خارجه تګلاره باندې اغیز کوي چې پکې د پولو انتظام شامل دی، باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي. باید چې د ترهګرۍ ضد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسۍ په پارلمان کې قامی بحث او مباحثه وشي.
د پاکستان مرکزی وزیرانو رانا ثناء الله، خواجه آصف او شری رحمان هم په سوات کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی د اکتوبر په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې په سوات کې یو ځل بیا د ترهګرۍ لړۍ پیل شوې ده چې لمبې د هیواد نورو سیمو ته غځېدې شي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار محمد علي سیف د اکتوبر په 19مه په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره هېڅ ډول لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي. د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوز کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي.
او رې کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک ان کې پورته کړي وي کلاشن کوف غاړې تا چولی، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شي.
مشال ریډیو دلونکو په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړی کیږي. پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي اداره پینک ریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي پاکستان کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 90,000 پیښې ثبتېږي. چارواکي بیا وایي په دې برخه کې د آگاهۍ کیمپونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې اورو چې د سینې له کینسر څخه د روغې شوې یوې میرمن رانی خان پر غږ پیلېږي.
زما تبه ونه ده، خو دینه دانه شان جوړه شوې وه. زما دانه چې وه هغه ماته شوه. ما خو کې غږم نه کړ. بیا زما خور وکته نو بس هغه په چغو شو چې داسې دي. بیا زه ډاکټر له بوتلم، پهله کیمو لګوله، بیا راله
اپریشن. دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمود وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې، خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی وو، خو زه ګیلټي شانتي محسوس شو، خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل تاسو سر به دا چل کیږي، خو ته به برداشت کړې. بس ما هم خو هر څه برداشت کړې، صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم، اوس خالی چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي که همت تیو پیل بس هر څه ختم دی. بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال له 40,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر 9 ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کاله وي، خو په پاکستان کې دا 50 کاله دی او آن دا چې د 60 کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوي چې په دې هېواد کې په څلرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 109 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي، ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات څه وي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده، پاره د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایله سکندر وایي چې په سینه کې غونډ، د سینې رنگ بدلیدل او دغه ځینې نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډېر علامات دي دی سینی کینسر، ځکه چې سینی کینسر ډېر ډیفرنٹ ٹائپس کی دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه دا چې سینه کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دی، ٹھیک شو. خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دی، دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسی معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینه کې غوټه محسوس شي، هغه به تاسو نه اگنور کوي چې دا اسی دا ډېر وخت نه داسې کیږي نه، دا به همیشه ډاکټر تخوي. دینه علاوه چې کوم سیمپټمز دي علامات دي، هغه کې چې سینه کې درد کیږي، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي، اوپر سیږي، ټیک شو. او چې کوم دا نپل دي، دا دن طرف ته لاړ شي، یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي، پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلی شو شي سینه کې اس غوټه نه درد کیږي، بالکل ٹھیک ٹھاک کی خدای غي پترخ کې غوټي، دا اوم سینه کینسر کې کیږي. کله کله غوټه په سینه کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایله سکندر وايي باید خسي ارم یاشت سینه معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سیدا مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي، او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچا د سینې سرطان معلومولو لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
اویرنس هم کیږي، پراپر کمپین هم کیږي، ورک شاپ هم کیږي، او ٹریننگ هم کیږي، او کمیونٹی کے دننه هم کیږي. سکریننگ کینسر سکریننگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے آر اوس ماتا حوالہ کرے دے تو پدې پندې مونږ کار کو لګیا یو، اور پروجیکٹ بیس سے فنڈز ورتا الوکیټ شو وی دی دیکھی ڈویژنل لیول پندې مونږ سکریننگ سینٹر سکول اوو
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي، چې دا د اندېښنې وړ ده.